بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي له خپلې همکارې هغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. ایزانو، نن د دوشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د چونګاښ یا د سرطان د میاشتې 14 او د 1444 قمري کال د ذلحجې میاشتې 28 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 12 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د تروریزم په مسلې باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجو په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم لومړی د ایران بیا د افغانستان او که وخت سو نو د ځینو بهرنیو ورځپانو خبرونو او سرلیکو ته یو کتنه وکړو، او له هغه وروسته به هم ستاسو په ښکلو غږونو، پیغامونو او لیکونو مشتمله هر کله راشه خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. و یادانو کوم چې www.parstoday.ir/ps از موږ د پاڼې درک دی. pashto@yahoo.com او ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبرداری، په کابل کې د انګلیس د سفارت د پرانستلو غوښتنه، او واشنگټن ته د اساق هرڅوګ د سفر له امله د نتانیاهو غوسه.
هم پام را اړوم تفصیلي خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په فارس خلیج کې د هر ډول لمسوونکو اقداماتو په هکله امریکا ته خبرداری ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعانی په خبري غونډه کې د امنیت د ساتلو په پلمې سره فارس خلیج ته د امریکا له لوري د جنګي الوتکو د استولو په هکله وویل، امریکا هیڅ کله په سیمه کې د امنیت لپاره رغنده رول نه لوبوي. کنعانی زیاته کړه، د امریکا نوي اقدامات رغنده نه دي او دغه بهیر دوام کولای سي په فارس خلیج کې د لمسون لامل سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټینګار کړی چې ایران هر هغه غیر قانوني اقدام چې د سیمې په امنیت اثر کوي څاري او د خپلو سرحداتو سره نږدې د خوځښتونو په وړاندې حساس دی. کنعانی همدارنګه یادونه کړې چې ایران د هر ډول ضروري اقدام لپاره خپل حقوق محفوظ ګڼي. هغه د امریکا حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په سیمه کې له هر ډول ورانوونکي اقدام له ترسره کولو ډډه وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ویل چې سیمه ایز امنیت د فارس خلیج د هیوادونو ګډه مسله ده او همکارۍ ته ضرورت لري. په دې خاطر تمه کیږي چې هغوی هم مقابل لوري ته ضروري خبرداری ورکړي.
له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې هیوادونو طالبانو سره په تعامل کې یو موټی دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی استازي وویل چې له اسلامي امارت سره د تعامل او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه ګډ دریز لري. په کابل کې د ایران سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي حسن کاظمی قومي په خپل ټویټر پانه کې ولیکل، د سیمې له هیوادونو سره مو د افغانستان په برخه کې د ملګرو ملتونو د رغنده رول د لوبولو د ضرورت او له سیمه ییزو نوښتونو د ملاتړ په اکله سلامشورې کړې دي. هغه تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په څیړنیز مرکز کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي داود سنلی اوغلو سره خبرې اترې وکړې، او د دواړو لورو په افغانستان کې یو ځل بیا د ټول شمول حکومت د رامنځته کېدو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی د ټول شمولو حکومت جوړېده او بین الافغاني خبرې اترې د افغانستان د سیاسي ستونزو د هوارولو لاره وباله.
زموږ خبریال راپور راکوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ویلي چې دوی په خپله خاوره شاوخوا 6 میلیونه افغانانو ته پناه ورکړي، خو په مقابل کې یې د پاکستان دښمنان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. په دې هکله زموږ خبریال راپور چمتو کړی.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو ځل بیا ویلي چې دوی په خپله خاوره شاوخوا 6 میلیونه افغانانو ته پناه ورکړي، خو مقابل کې له پاکستان دښمنان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر مخ بریدونه کوي. خواجه آصف له اکسپرس نیوز سره په خبرو کې ویلي د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره پر پاکستان د برید لپاره کاروي، چې له فعالیت یې ښه خبر یو او موږ د اندېښنې په کابل کې له طالبانو سره هم شریکې کړې دي. خواجه آصف زیاته کړې افغان کډوالو ته پناه ورکول مو لویه تېروتنه وه او اوس د خپلې دې تېروتنې سزا وینو. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي او له پاکستان سره د یوه ښه ګاونډي په توګه چلند کوي. کاغلی مجاهد ویلي که پاکستان ثبوتونه لري نو باید افغان حکومت ته ورکړي، هغوی به پرې اقدام وکړي.
دا خبره خو ځکه سمه نه ده، متاسفانه همیشه کله چې امنیتي ارګانونه په خپلو فعالیتونو کې شاته راځي ناکامیږي، بیا د دې په خاطر چې دغه عامه ذهنیت په بله خوا واړي داسې دعوی کېږي چې هغه مسایل ته د باندې پورې تړي. زه فکر کوم دغسې موضوعات دوی ولې باید وتړي، دغه چې سوی ده د پاکستان خاوره کې دننه سوی ده یا مثلا د دوی په حدودو کې سوی ده، هلته ولې د دوی مخنیوی نه وسوی چې دوی د باندې نه ګیله کوي. موږ ژمنه کړې چې موږ د افغانستان خاوره د اجازه نه ورکو چې چا په وړاندې استعمال شي، او نه دلته کوم مرکز ټي ټي پي لري نه غته د فعالیت اجازه سنې د شتون، او که دوی زموږ سره په دې مورد شواهد شریک کړي موږ دوی ته ویلي چې موږ غور هم کوو، اقدامات هم ترسره کوو، خو داسې د خپلې دننه د خاورې نارسایي یا هلته د ځینو پیښو په وړاندې ناکامي دغه توجه اړولو په خاطر داسې موضوعات مطرح کړي چې د افغانستان خاوره مطرح بهانه شي، دا فکر کوم صرف دوی ذهنیت اړولو غواړي. دا په جای خبره نه ده، موږ مشوره ورکو چې د خپلې خاورې د امنیت لپاره په خپل امنیتي ځواکونه باید تمرکز ولري، د خپلو ستونزو ته د نننې حل پیدا کړي.
بلخوا د تحریک طالبانو پاکستان ویان محمد خراسانی هم منلی چې دوی په پاکستان کې شونري او خپل بریدونه هم له همغه ځایه تنظیموي. د سیاسي چارو شمیر شنونکي بیا وایي پاکستان په اوسنیو شرایطو کې له سختو ننګونو سره مخ دی او غواړي خپل ملامتي په نورو واچوي.
پاکستان حکومت اوس د یوازې ټي ټي پي نه دی چې په نظامي لحاظ ستونزو سره مخامخ دی، په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ هم ستونزې لري. د دې نه معلومیږي چې د پاکستان په عمق دننه ټي ټي پي موجوده ده، د افغانستان سره د خپل اړیک نه خرابوي.
در طول دو سال گذشته حکومت فعلی افغانستان به کرات گفته که از حریم افغانستان به هیچ کشور همسایه حمله صورت نمیگیره، اما تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی در حکومتداری در افغانستان هدف پاکستانی ها هستند که به او هدف خود و نرسیدند و به این لحاظ هست که او مغرضانه موضع گیری میکنند در قبال مسائل سیاسی افغانستان.
د یادونه ولله چې د پاکستان دفاع وزیر دغه څرګندونې بلوچستان کې له تازه خونړیو بریدونو وروسته کړې دي چې نه پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. فضل غنی حق مال، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. په کابل کې د روسیا سفیر دیمیتری ژیرنوف د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی ته بلنه ورکړې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اکله د مسکو راتلونکي غونډه په اکتوبر میاشت کې ترسره شي. په دې غونډه کې روسیا، چین، پاکستان، ایران، قزاقستان، تاجکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند به ګډون وکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د خارجه وزارت لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې په کابل کې د روسیا سفیر دیمیتری ژیرنوف متقی ته د راتلونکي غونډې په اړه معلومات ورکړی دی. امیر خان متقی د روسیې له سفیر سره په خبرو کې ویلي چې د ماسکو غونډه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې ارزښتمن ځای لري.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې لپاره د طالبان د حکومت رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د افغانستان د وسپنې پټلۍ د ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت بله پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د پروژې په اړه خبرې وکړې. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خاف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد پیل سوی دی.
د اسرائیل د رژیم لومړی وزیر نتانیاهو له امریکا څخه د بلنې د نه ترلاسه کولو له امله په واشنگټن کې د صهیونیست رژیم په سفیر باندې په غوسه شوی دی. د صهیونیستي رژیمونو له راپور سره سم د اسرائیل د رژیم لومړی وزیر نتانیاهو په واشنگټن کې د دې رژیم له سفیر مایک هرتسوګ څخه سخت ناراضه دی. مایک هرتسوګ د صهیونیست رژیم د مشر ساق هرتسوګ ورور دی. نتانیاهو په واشنگټن کې د صهیونیست رژیم له سفیر سره په خبرو کې هغه یې رټلی او ورته یې ویلي دي چې سپینه ماڼۍ باید ورته رسمي بلنه ورکړي. د صهیونیستي رژیم سرچینو راپور سره سم نتانیاهو واشنگټن ته د دې رژیم د مشر اسحاق هرتسوګ له سفر څخه ناراضه دی او وایي چې بایډن باید ده ته د اسحاق هرتسوګ پر ځای د سفر بلنه ورکړې وای. یو شمېر کارپوهان په دې باوري دي چې د سپینې ماڼۍ له لورې د رسمي سفر لپاره د نتانیاهو د بلنې د نه ورکولو له امله د طلبي په واشنگټن اړیکې تر ټولو ټیټې سویې ته رارسېدلې دي. دا د صهیونیست رژیم له توندلارې کابینې څخه د امریکا د حکومت د ناخوښۍ څرګندونه کوي.
د لبنان د حزب‌الله د غورځنګ د مرکزي شورا غړی له ټولنیزو اقتصادي بحرانونو څخه د دې هېواد د ژغورلو په موخه د یوې ملي هوکړې په ضرورت ټینګار کړی. په تیر کال کې د میشل عون د ولسمشریز پړاو له ختمېدو راهیسې د لبنان پارلمان د پرله پسې غونډو سربیره لا هم د ولسمشر په ټاکلو بریالی سوی نه دی. د لبنان د حزب الله د مرکزي شورا غړی شیخ نبیل قاووق د دې هېواد د ژغورلو په موخه د ملي هوکړې ضرورت ته په اشارې سره ویلي چې هغه ډلې چې د ننګونو د رامنځته کولو او د مقابلې په لټه کې وو له بندون سره مخ سوي دي، خو موږ د یوې داسې نږدې راتلونکې په تمه کې یو چې پکښې سیاسي خلاصون رامنځته سي، د لبنان د ولس کړاوونه کم سي او د ولسمشر په ټاکلو بریالی سو. هغه همدارنګه په لبنان کې د سوریې د کډوالو د پاتې کېدو په هکله د اروپا د پارلمان د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې اروپا د لبنان لپاره پریکړه نسي کولای او دا کار د لبنان ملي واکمنۍ کرامت او ثبات او یووالي ته ګواښ او سپکاوی بلل کېږي. قاوق زیاته کړې چې لبنان د اروپا د سپارښتنو پوره کولو ته مجبوره نه دی او دا د لبنان په ګټه ده چې هر څومره ژر چې ممکن وي د سوریې له حکومت سره د کډوالو د بحران د هوارولو په موخه خبرې اترې وکړي. د اروپا پارلمان تېره اونۍ په اکثریت رایې سره پریکړه وکړه چې په لبنان کې میش سوري کډوال دغه هېواد کې پاتې سي. اروپا د دې پر ځای چې د سوري کډوالو له بیرته راستنېدو سره مرسته وکړي په لبنان کې د هغوی د پاتې کولو پریکړه کړې.
د جاپان، چین، جنوبی کوریا او هندوستان ځینو سیمو کې پراخ سیلابونه راغلي دي. په اروپایي هېوادونو کې د هوا د تودوخې د بې ساري زیاتوالي سره سم په یو شمېر آسیایي هېوادونو کې سیلابونه راغلي دي. د جاپان په جنوب لویدیځو سیمو کې سخت بارانونه د سیلابونو او د مځکې د ښویېدلو له امله چې لامل یې یو تن وژل شوی او شپږ تنه نور لا درکه شوي دي. د جاپان د موسم پیژندنې اداره تېره ورځ د دې هېواد په جنوبي ولایتونو کې د سختو رښتونو په اکله خبرداري ورکړی او له خلکو غوښتي چې د سنتونو لمنو لیرې شي. د ځایي سرچینو له راپور سره سم رسندوی ټیمونه د فوکوکا ولایت ته ورغلی څو سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. ویل کېږي چې د دغو سیلابونو له امله ګڼ شمېر کورونو ته تاوان او زیان اوښتی دي. په چین کې هم مرکزی او شمالي ولایتونو کې په تیرو څو ورځو کې سخت بارانونه شوي چې لامل یې سیلابونه راغلي دي. چینی چارواکو له سیلاب ځپلو سیمو څخه د لسګونو زرو کسانو د ایستلو خبر ورکړی دی. همدارنګه د چین په مرکزي سیمو کې د یادو سیلابونو او د مځکې د ښویېدلو له امله تر دې دمه نهه کسان لا درکه شوي دي. په جنوبي کوریا کې هم د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تر دې دمه د سیلابونو او د مځکې د ښویېدلو له امله یو دېرش تنه وژل شوي دي.
د امریکا په ټول هیواد کې د پرله پسې تندر او طوفانونو د امله له 2000 زیاتې الوتنې لغوي سوي دي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې اعلان وکړ چې دې هیواد په ټولو سیمو کې او په ځانګړې توګه په شمال ختیځ کې د طوفان او تندر د پرېوتلو د امله 2600 پروازونه لغوه سوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو تروریزم او د پاکستان او افغانستان ترمنز لانجې زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبان له حکومت څخه وغوښتل چې تروریزم سره د مبارزې او د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د نه استعمالېدو په ژمنو عمل وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزارت هم د طالبان له سرپرست حکومت څخه ورته غوښتنه کړې وه. داسې مسله چې د ټي ټي پي په وړاندې د افغانستان د سرپرست حکومت له کړچار څخه د اسلام آباد د ناخوښۍ او د اعتراضاتو د زیاتېدو ښودونکې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ د نیشن له ورځپاڼې سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې اسلام آباد په ټولو ډګرونو کې او په ځانګړې توګه تروریزم او سرحدي ستونزو په زمینه کې د کابل له سرپرست حکومت سره همکاریو ته ژمن دی، لیکن طالبان لا تر اوسه په خپلو وعدو عمل نه دی کړی. د پاکستان د دفاع وزیر هم ټینګار کړی چې افغانستان د پاکستان د ګاونډي هیواد په توګه له ترهګرو سره په مبارزه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د پاکستان په ضد د ټي ټي پي د ترهګرۍ ډلې د بریدونو په زیاتوالي سره داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارواکو زغم په ختمېدو دی. دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد تمې ور پوره کړې نه دي. د سیاسي چارو شنند منصور احمد خان په دې اړه وایي: د پاکستان حکومت هیڅ تمه نه درلوده چې طالبان دې د اسلام آباد په وړاندې داسې خپلواک دریز غوره کړی وای. پاکستان چې خپل پوځ د سیمې له پیاوړي پوځونو له جملې څخه بولي، ورته د زغم وړ نه دی چې یوه ترهګره ډله یې په ځواکونو باندې په برید سره مرګ ژوبله واړوي. دا د پاکستان د خلکو په نیست کې د پوځ د وړتیاو پاکله ښه پیغام نه وړاندې کوي. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په پاکستان باندې د افغانستان له خاورې څخه د ټي ټي پي بریدونه بې بنیاده ایدیا بولي او دا د پاکستان یوه داخلي موضوع ګڼي، لیکن د پاکستان پوځ او حکومت په دې باور دي چې د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د میلمه پالنې د رواجونو او دودونو په چوکاټ کې لا هم د تحریک طالبان پاکستان کوربتوب کوي او د هغوی په ضد هیڅ یو اقدام نه کوي. ټي ټي پي د پاکستان د حکومت په خلاف تر ټولو مهمه وسله واله ډله ده چې د افغانستان له طالبانو څخه په تقلید کولو سره په پاکستان کې د اسلامي حکومت د رامنځته کولو په لټه کې ده. دغه ترهګره ډله له قبایلي سیمو څخه د پاکستان د پوځ د وتلو او د دې ډلې د عناصرو د خوشي کېدو غوښتونکې ده. د سیاسي چارو شنان داود خټک په دې اړه وایي: د پاکستان پوځ او حکومت د تروریزم له ښکارندې سره مخ دي. داسې مسله چې دوی هیڅکله تصور نه سوای کولی. د پاکستان حکومت او پوځ هیڅ فکر نه کاوه چې یوه ورځ د همهغو ترهګرو له لورې وګواښل سي چې د دوی له لورې په مذهبي مدرسو کې روزل سي وه. دغو جنګیالیو کې د فرقه پالو مذهبي تعلیمو د زده کړې سربیره پوځي روزنې هم ترلاسه کوي. په دې خطر د پاکستان مذهبي مدرسې د توندلارو او ترهګرو ډلو د نیروګانو د تامینولو په مرکزونه بدل سوي دي. په داسې حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي د ټي ټي پي د ډلې د بریدونو د دوام پاکله د افغانستان سرپرست حکومت ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو باندې د ترهګرو بریدونو پیښې سختې زیاتې سوي دي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه بخښنه غواړم په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د ټي ټي پي د ډلې په کنټرولولو کې بریالي سوی نه دی. په دې خاطر دا احتمال شته چې د پاکستان پوځ د ټي ټي پي د ترهګرو د تعقیبولو په موخه د افغانستان خاورې ته ور واوړي او عملیات وکړي. داسې یو عمل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سختو لانجو لامل وګرځي. د پاکستان حکومت داسې تصور کوي چې د اسلام آباد ملاتړ او مرستو ته د طالبانو د سرپرست حکومت ضرورت کولای سي د ټي ټي پي د مهارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جدي همکاریو زمینه برابر کړي. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې به هم د ایران بیا د افغانستان او کاوخ سونو د زینو بهرنۍ ورځپانو سلیکو ته وکتن وکړو او لا غورسته به هم استاسو په ښکلو ژغونو پیغامونو او لیکونو مشتمله هر کله راشه خبرونه ته غوښسی چې ورسره به مو د نن ورځې یو ساعته خبرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو.
روت پانو ته کتنه
ډیری زتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه و منه عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مهمه مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو د تهران چاو کې هان ورسپانې د بیلابیلو خبرونو تر څنګ دغو موضوعګانو ته انعکاس ورکړی دی. د تهران چاو کې هان ورسپانې نن د بیلابیلو موضوعګانو په چپاورو سره د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د پاییز اعلامیه او په دې اړه د روسیې د غیر دوستانه دریځ په ارتباط د ایران د اسلامي شورا د مشر خبرو ته پراخ انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر کلیبا په دې خبر سره چې د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا په هکله هیڅ لوري ته نشو تسلیمېدلی وویل روسیا چې په خپله د لویدیځو هیوادونو او د ناټو تړون د جیوپولیټیک سلطې غوښتنې قرباني ده او د دوی پر ضد د جنګ پر حال کې دا بیا د فارس خلیج د بې ثباته کولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له جیوپولیټیک پروګرام سره مرسته ونه کړي. باقر کلیبا د پارلمان په غونډه کې د ایران د درې ګونو جزیرو په هکله د روسیې او د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د وروستۍ ګډې بیانې باندې نیوکې سره وویل. د ایران اسلامي شورا د ایران د درې ګونو ټاپوګانو بوموسا ستر تومب او د کوچني تومب په هکله د روسیې او د فارس خلیج د عربو هیوادونو ګډه بیانیه په کلکه ردوي. کالیباب ټینګار وکړ د روسیې په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته وایو چې د سیمې د اقتصادي پراختیا او د ثبات ساتل یوازې د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا د احترام په شمول د ښه ګاونډیتوب د اصولو په رعایتولو سره ممکن دي. هغه په دې خبر سره چې ایران په فارس خلیج سیمه کې د ثبات یوازینی زمین او په دغه حساسې سیمې کې د لویدیځو هیوادونو د خطرناکو پروګرامونو شنډونکې د ډګینه کړه. په خارجي سیاست کې د ایران د اسلامي جمهوریت د عمل بنسټ د عزت د مصلحت او د حکمت د دریو اصلونو پر اعتبار سره د ملي ګټو پر اساس له ټولو جایزو حکومتونو سره تعامل دی. دغه ورځپاڼه بیا لیکي د برخلیک په اړه د عمران خان نوی څرګندونې چې هغه ته انتظار دی د پاکستان پخوانی لومړی وزیر د ځینو ډیرو موضوعګانو د څرګندونو په لړ کې ویلي دي. په تیر میلادي کال کې چې زه له کاره ګوښه شوم ډیرو حقوقي دوسیو سره مخ شوم په وجه یې اوس اندېښمن یم چې باید بند او زندان ته ورستون شوم. عمران خان له ډوی چې ویلي ټلویزیون سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي دي زه تر اویا کلنې پورې هیڅ کیپیري دوسیه نه درلودله خو اوس په څه د پاسه څو میاشتو کې کابو یو سل او اتیا دوسیې لرم.
عزیزانو دا هم د تهران چا په ایران ورسپانه ده. دغه ورسپانه هم د بیلابیلو مطلبونو تر څنګ په خپل سیاسي پاڼه کې د امن او اقتصادي پولو ته د امنیتي پولو د تیرېدو ستراتیژۍ تر عنوان لاندې د اسلامي ایران د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر سفر ته یوه کتنه کړې ده او لیکي د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د پاکستان د پوځ له مشر سید عاصم منیر سره په کتنه کې په امن او اقتصادي سرحدونو باندې دی د امنیتی سرحدونو په بدلولو کې د چټکتیا او د انرژي په برخه کې د ملګرتیا او د سرحدي بازار چو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو په ډیر فعالیت د ټینګار په ترڅ کې ویلي له ګاونډیو هیوادونو غژمله او مسلمانو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست لومړیتوب دی او د اړیکو د پراخولو لپاره د اسلام آباد او د تهران جدي ارادې ته هم اشاره کړې او ویلي چې د خپل مینځ موافقو په اجرا کې چټکتیا د پاکستان او د ایران د تجارتي او اقتصادي ملګرتیاو له مخکې څخه پیاوړتیا په نتیجه کې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د سیاسي اړیکو د سویو د پیاوړتیا سبب ګرځي. همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالله یان د یکشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له قمندان جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د پولو په اوږدو کې د دغه هیواد د پوځ د مثبت او رغنده رول په ستاینه سره هم په امنیتي ملګرتیاو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پولو په بدلولو او له اقتصادي پلوه د سوکاله پولو په جوړولو او د سرحدي بازارونو پر پراخوالي ټینګار کړی چې د سرحدي ولایتونو د اوسیدونکو د هوساینې او پرمختګ سبب کیږي. د یادولو وړ ده چې په دې اړه د سپای پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی هم په تهران کې د پاکستان د پوځ له مشر قومندان جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د ایران او پاکستان په پولو او سرحدونو کې پولیس امنیتي چیلنجونه د مسلمانانو ترمنځ د خونړۍ او تفرقو او در منځته کولو لپاره د سلطې د نظام خطرناک سیاستونه بیان او په دې اړه د ایران او پاکستان دوستانه اړیکې مهمې او اغیر شیندونکې بللې دي.
وګور دنکو د کابل مسیر ورځپاڼې په خپل انټرنیټ پاڼې کې ځینې خبرونه داسې خبرې کړي دي. د برېټانیا پارلیمان د دیپوی کمیټې مشر توبیاس ایل وډ وایي برېټانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له سرپرست حکومت سره خبرې پیل کړي. ایل وډ چې تازه د افغانستان له سفره لندن ته ورستون شوی دی په ټیلیګراف ورځپاڼې کې په یوې مقالې کې ولیکل چې هغه جدي پرمختګ کتلی دی او باوري دی چې اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره خبرې پیل شي، که څه هم دا په ډیرو خلکو ته ښه نه ښکاري. توبیاس ایل وډ د برېټانیا د واکمن محافظه کار ګوند سیاستوال دی. هغه زیاته کړه دا ګامونه د دې لپاره حیاتي دي چې افغانستان بیا د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د ډله ییزې کډوالۍ بل پړاو ته ورننه نه شي. توبیاس ایل وډ د امنیت ښه کېدل د خلکو آزاد تګ راتګ، د پخواني حکومت پر مهال د پراخې اداري فساد ورکېدل او د نشه یي توکو د تور کار بازار پیکه کېدل د افغانستان مهم بدلونونه وبنل. او د طالبانو د سرپرست حکومت ویاندوایي چې افغانستان د ټاپې پروژې عملي کولو ته چمتو دی او تمه ده چې درې واړه هیوادونه په ګډه عمل وکړي. نوموړي وویل چې حکومت د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره زیاتې هلې ځلې کوي او دا مهال زر تنه د کوشتاپې په پروژې کې او دغه راز 1,50,000 کسان د هیواد په قانونو کې په کارونو بوخت دي. د ډټاپې پروژې یادونه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د دې پروژې په لیکلو ته چمتو دی، خو د ډټاپې پروژې د پلي کېدا لپاره باید نور هیوادونه هم په دې برخه کې اقدام وکړي.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اشتصوب ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر تاوان ورسیږي. اوچا د سرطان په 15مه په یوې ټویټ کې لیکلي چې افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر موسمي پیښې پکې رامنځته کیږي. دغه ادارې زیاته کړې ده چې وچکالي په شدت سره مخ په زیاتېدو ده، معیشت له منځه وړي او لوږه په زیاتېدو ده، او په دغه هیواد کې د نړۍ د اوسط په پرتله تودوخه چې په چټکتیا سره لوړیږي. دغه نړیوال سازمان هم یادونه کړې چې اوسمهال په افغانستان کې د یو ویشت اشاریه دو میلیون وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د اوبو د بحران د مخنیوي او روغتیا ساتنې لپاره په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 409 میلیون ډالر ته اړتیا شته. په افغانستان کې د بشري مرستو همغږي کوونکي سازمان زیاته کړې ده چې افغانان له سختې ګرمۍ سره د مقابلې لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو بنسټونو افغانستان په نړۍ کې د طبیعي پیښو له امله څلورم زیانمن هیواد بللی و. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو هم ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ډیری سیمې له سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. وچا په داسې مهال په افغانستان کې د تودوخې د غیر معمولي زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د شمېرو له مخې 8.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. او د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د فرانسوي انسټیټیوټ پر روغتیایي فعالیتونو بندیز لګولی. په ټولنیزو شبکو کې د خپور شوي مکتوب له مخې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر خپل چتر لاندې سیمه ییزو څانګو ته امر کړی چې په افغانستان کې د فرانسوي انسټیټیوټ فعالیتونه ودروي. وزارت د دې ادارې د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی. تر اوسه د دغه انسټیټیوټ چارواکو په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د معلوماتو له مخې طالبان پر نړیوالو بنسټونو فشار راوړي چې خپل پروژې په دې ډلې پورې تړلو بنسټونو او خلکو ته وسپاري. د یادونه وړ ده چې فرانسوي انسټیټیوټ پی یو ای ایم آی د لانونه سوه نه او یم کار راهیسې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون د سرطان په 24مه په زابل کې د یوې بهرني مؤسسې پر فعالیت بندیز ولګاوه او دغه مؤسسې هم په روغتیایي برخه کې فعالیت درلود، خو دغه بنسټ په زابل کې د خپلو فعالیتونو ځنډول رد کړل.
اګوردونکو سر دی ګارډین ورځپاڼې بیا دا خبرونه خبره کړې دي. لنن څخه 50 کاله پخوا د 1252 هجری لمریز کال د سرطان په شپږشتمه نیټه محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د شاهي حکومت پر ضد کودتا وکړه او جمهوری نظام اعلان کړ. د برېټانیا سنډي ګارډین ورځ خبرونه دا ورځ د افغانستان د برخلیک د بدلېدا پیلامه بللې ده. د دې لیکنې په پیل کې د سترګو د درملنې لپاره روم ته د محمد ظاهر شاه د سفر او په دې موده کې د داود خان له لورې د کودتا جزئیات څرګند شوي دي او بیا لیکل شوي دي. څو خبر نه و چې د یوه بچا د سترګو د معمولي جراحي عملیات به د یوه ملت برخلیک بدلوي. سنډي ګارډین ورځپاڼه لیکي د 1903 کال د جولای په دې ورځ ظاهر شاه خبر شو چې تر زوی محمد داود خان واک ته ترلاسه کړی دی. شاهی حکومت پای ته رسولی دی او جمهوری حکومت اعلان کړی هم دی. د خبرونې پر اساس له دې اعلان سره د دورنیو د لړۍ واکمنۍ چې په 13مه میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. په دې توګه بې پایه او غمجنه نکراري پیل شوه. افغانستان له هماغه حاله ورڅخه نه دی وتلی. د دې خپرونې له لیکنې سره سم بچهان عموما هغه مهال له واک څخه ایستل کیږي چې خیانت وکړي یا بې کیفیته وي او یا د تاریخ د بهیر پر خلاف دریز غوره کړي، خو د ظاهر شاه په برخه کې له دغو موردونو هیڅ یو صدق نه کوه. زده کړې کړي وي او د شاه امان الله خان په شان یې غوښتل چې خپل هیواد له منځنیو پیړیو راوباسي او مډرن کړي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای پامان.
کله
راشه.
د نیومن او پتمن خدای په نامه د تهران د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خوګو ګلانو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل همکارې
فاطمی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی څو یو ځل بیا د زړه خوله در سره وکړو. خوګو دوستانو د محرم د پاکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت له اوریدونکو غوښتنه کوو چې په دې مبارکې میاشتې مناسبت موږ ته خپل مطلبونه، شعرونه او همداراز نور غږیز پیغامونه راولېږئ، څو موږ یې هم په هر کله راشه کې خپلو ټولو ملګرو سره شریک کړو.
انشاءالله حامد صاحب، زه هم په خپل وار خپلو قدرمنو اوریدونکو او د هر کله راشه پروګرام چې واقعا زموږ د قدرمنو اوریدونکو خپل پروګرام دی، سلامونه وړاندې کوم او احترامات، او هیله لرم چې زموږ قدرمن اوریدونکي روغ جوړ او خوشحال.
انشاءالله انشاءالله همداسې به وي. نو خو اوریدونکو ګوره، تاسو خو هم سره ملګرتیا کوئ، خو بیا هم د نو ملګرو لپاره خپل د واتس اپ ګروپ نمبر ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. هیله ده چې له خپل ملګرو سره او نور خپلوانو سره هم شریک کړئ
انشاءالله.
نو زموږ د واتس اپ ګروپ شمیره ده 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همدارنګه زموږ د انټرنیټي سایټ ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ چې parstoday.ir/ps دی. تاسو زموږ په دغه ایڈریس باندې وروستي او تازه سیمیز او نړیوال خبرونه، راپورونه، مرکې، تفسیرونه، سپورټي او روغتیایي او همداراز ټولنیز خبرونه او نور دینی او اجتماعي مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. او همداراز په دغه سایټ باندې تاسو د تاسو خپل پروګرام هر کله راشه هم اوریدلی شئ. نو میرمن فاطمی، که تاسو خوښوي یوه لنډه شان د ما اخلو، نو بیا راګرځو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته. ډیر عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا هر کلی کوو ستاسو له حضوره. حامد صاحب زموږ یو ډیر مهربان دوست مراد علي له سواته د محرم یا د امامانو د میاشتې د رارسېدو په مناسبت د حمزه بابا دا شعرونه موږ ته راکړي،
او که ستاسو خوښه وي موږ هم د محرم الحرام د میاشتې په دورشل کې به دغه شعرونه وایو. وایي: اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شو، شول تازه د زړه زخمونه محرم شو. نن به نه ګڼې دا غم چې پرونی دی،
نن به نه ګڼې دا غم چې پرونی دی،
گویا هر پروسه کال سګنی
دی. ډیر ښه.
ابتدا د غم کومه نوی کال دی، ابتدا د غم کومه نوی کال دی، په اول چې زړه خپه وي بیا خوشحال دی. څوک چې ډیر د امام غم کا ډیر خوشحال شي، څوک چې ډیر د امام غم کا ډیر خوشحال شي، د ایمان شجر په دې وښکو نهال شي.
ډیر ښه. خدای پاک دی د حمزه بابا په قبر نور وروي. واقعي چې ډیر په زړه پورې شعر را لګلې دی ښاغلي مراد علي صاحب له سواته. نو ډیره مننه کوو ان شاء الله چې همدا شی ښه ښه شعرونه په دې محرم میاشت کې به بیا هم را لګي
ان شاء الله.
نو میرمن فاطمی، دا هم زمونږ یو بل ډیر خواږه ملګری او عوامي شعر او عوامي او فعال مدني شخصیت ښاغلي گلش نغری صاحب دی ډیر ډیر پزړه پوری شعرونه را لګلې دي. البته مونږ ته دغه خپل یو بل ملګری البته دا شعرونه د ګلش نغری صاحب دي خو مونږ ته یو بل ملګری صادق احمد صاحب را لګلې دي
خکارې کړې
خا نو وای چې ما د عشق په شورلټ کې کړو ټیکټ کټ
اوه
ما د عشق په شورلټ کې کړو ټیکټ کټ راته مات شو لوی لار کې د بانټ نټ زه خو مخ کې هسې رنگ ګړندې و ما لیکن ستا په یار نه کې شوم چورلټ لوټ د چشمانو هر باڼه دی ریپټ میخ دی د چشمانو هر باڼه دی ریپټ میخ دی زما زړه باندې وهلې دی ریپټ پټ بیلتانه دی داسې تاو را تاو کړم یاره بیلتانه دی داسې تاو را تاو کړم یاره لکه تاو چې ترکانان کړي په ګیر مټ مټ آخر مرګ دی گولا دلتا هر سپاتی آخر مرگ دے گولا دلتا هر سپاتی
لکا
پاتی چی بہر شی دو گنگڑ کٹ نو اج نگری سیب کو دیر زبردست شیرو نا دیل بتا صادق احمد رور تا باید وہ یو چی تا چی هر س هر سوائی زوائیم
رائٹ
تا چی هر س هر سوائی زوائیم رائٹ انتظار ما در تا کڑے تمام نائٹ انتظار ما درته کړی تمام نایټ په کوڅه باندې دې هر سهار تیریږم په کوڅه باندې دې هر سهار تیریږم لنه کا برخ کاره کا د مخ وایټ هغه ورځ په ما اختر وی زما ګلا هغه ورځ په ما اختر وی زما ګلا کوم ورځ چې په ولګي ستا برایت نو شنغری صاحب هم ډیره مننه کوو او د خپل خواګور ور صادق احمد صاحب هم ډیره مننه کوو چې د شنغری صاحب دغه شعر را لګل دي
حامد صاحب زموږ قدرمن ورور ګل شنغری صاحب خو همیشه په خپل پروګرام یعنی پار کله راشه پروګرام کې ونده اخري شعرونه مطلبونه غږیز پیغامونه مشترک استوي
خو نو ډیره مننه کوو دا هم ډیره مننه کوو
په تمه یو چې نور مطلبونه هم مشترک استوي ان شاء
الله هم داسې به وي
یو بل شعر زما په لاس کې دی چې نوم یې زما په خیال چې احسان موسینی لیکلی
اها بالکل احسان موسینی
صاحب دی لیکلی وی یو نظر ل نظرونو نظر راکړه
یو نظر ل نظرونو نظر راکړه
دغه ژوند ل امیدونو په سر راکړه چې ل عشق کولی سرور ور پکې پروت وی مال هغه ل عمرونو منظر راکړه
ډیر خه
چې رفتار پکې ل برق په شام چلیږي هغه لوی د منزلونو سفر
ډیر زبردست
چې مقصد د حقیقت په کې ښکارشي بس هم هغه ده وختونو صبر
راکړه نو ډیر زبردست ډیر خغلی احسان موسینی صاحب ډیر مننه کوو نو ان شاء الله چې دغه رابطه به موږ سره بیا هم ساتي نو مېرمن فاطمی که تاسو خو خوي یو لنډ شان د ماخلو نو بیا راګرځو خپل غږیزو پیغامونو ته نو د خپل خو غوړې دن کو ډیره مننه کوو ان شاء الله چې هر کله راشه پروګرام ته بناست وي او سره د خپل خو غو ملګرو او ان شاء الله چې خو وختونه ولري نو مېرمن فاطمی د محرم شپې ورځې راتلون کړي نو دا هم زمونږ یو خپل ډیر خو غو ملګري او لمشد مقدس زمونږ ډیر خو اوریدون کې خغلی جمیل حسین صاحب یو پیغام کې یو ویرن را لګلې ده نو ګورو چې څه وایي
د حسین په غم اخته چکړې خپل ځان هم به امن الله دې رکړي هم امان کد ژوند کربلا په غم کې تیر کړ حسین در پکړی بدل کې دو جهان خوشاله په خپل ځخه ده هو هر نکړې محرم کې تل متام د حسین جان په ظاهر بسل سختیا نو سر مخ خوی پا بطین بدر حسل وی اتمنان یک اصغار و کا اکبار کا عالم دار و هیچ لایک د ظلم نا و په بیوان د حسین د وړی لور ذکر چواوری سمندر یشی د اوخو په چشمانا د حسین د وړی لور ذکر چواوری سمندر یشی د اوخو په چشمانا رحیم هیر کړه مشکان د دې دنیا ټول چې یو مان د حسین پوشان جنان یا حسین
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور جمیل حسین صاحب ان شاء الله تعالی چې موږ د محرم په دستورو او په برنامو کې ونډه واخلو ان شاء الله
بالکل په خپل دعاګانو کې هم لازمه چې په مشهد مقدس کې دي کنه
موږ
به هم حتما یادوي بالکل
یو بل غزل زما په لاس کې دی حامد صاحب چې نه پوهیږم نوم یې په کې نه دی لیکلی
ګوره دا خو ته خو وایې چې دا هغه د غزل دی خو میرمن احسانی خور وایي چې وخت نه لرو نو البته یو بل دغه دا کوو چې له مردانه د محرم په مناسبت زمونږ یو ملګري ښاغلي محمد رحیم صاحب یو پیغام را لېږلی دی نو دغه ورونو بیا راګرځو بیا خپل پروګرام ته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا تهران ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو او همدارنګ دا تهران ریڈیو کارکونکو ټولو ته سلامونه ویم دا محرم میاشت نږدې ده او شروع کېدو والا ده په دې حق لا یو څو شعرونه مالک لی دي چې په دې کې د جلوسونو کول او حقیقت بیان شوی دی نو ان شاء الله چې تاسو د پاره به هم د ګټي وړ وي او په دې هیله چې دا راته نشر کې زه محمد رحیم دورانی خبرې کوم لا مردان نه دې شعر کې فرمایي وي کله چې حسین دا انقلاب کړلو برپا کله چې حسین دا انقلاب کړلو برپا دغه وخت یزید وو مسلمانو کې بادشاہ زور سره غصب کړ منصب د خلافت ظلم یې شروع کړ ظلم یې کړ ډېر په کورنۍ د نبوت دین کې شروع کړ لسنه شان بدعت بدل یې کړ نظام د خلافت په سلطنت وکړلو حسین خروج چروان دغه نظام کړی ختم بدعتونه کړی او بچ دغه اسلام کړی وای یزیدیان د دې زمان چې ماتم مکوي وای یزیدیان د دې زمان چې ماتم مکوي دا د حسین غم خو ډېر زوړ شوی اوس یې مکوي اوس یې سکوي دغه د حسین غم ډیر زوړ شوی اوس یې سکوي لارې او کوسې مو بندې کړي تاسو سکوي دغه ماتمونه په خپل کور کې ولې نه کوي مونږه محرم کوو مونږه محرم کړو تاسو ولې خپه کیږئ ولې د یزید په ظلم چپ خلو پاتې کیږئ مونږه د یزید د حسب نسب څخه بیان کوو اصل کې علت د کربلا درته عیان کوو ظلم کې شریک یې هغه ظلم کې شریک یې هغه ټول دی چې بچای ک خپل هم ظالم و دې د ظلم رهنمای ک مونږ د حسین ملګری زکه ماتم کو هر څوک سختی وي مونږ به دغه محرم کو دغه شاعر د الله مونږه هیروي نشو مونږه محرم کې زل ل دین صبروي نشو هر هغه قدم چې پر غصه د دین دښمن شي نیک دی دا عمل دا لقران را تروشن دی هر هغه قدم چې پر قصد دین دشمن دی نیک دی دا عمل دا له قران را تر روشن دي او دغه جلوسونه مو دخمن لره عذاب دي هر یو قدم کې خدای لیکلې ثواب دي او مونږه محرم کې صرف کور کې مونږه محرم کې صرف کور وکړو تقریر دا به هم په هیر شي لکه هیر چې شو غدیر نه اے رحیم بس کړه حق خبرې دي ترخې دي دا دی له قران حدیثه زکه هو په خیر ډیره ډیره مهرباني په دې هیله چې نشر کړه او مونږ هم په دغه محرم کې برخوالو د محرم پر اتک باندې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تسلیت ویم.
نو د محمد رحیم صاحب ډیر مننه کوو د محرم د پاک او مقدس میاشتې په مناسبت ډیر په زړه پورې پیغام را لګلې دی. نو میرمن فاطمی د خپل ملګرو د لیکنې خنور هم پاتې دي
خو
میرمن احسانی مو ته اجازه نه راکوي وای چې وخت نور نه لرو. نو که تاسو خو خوي نو پرتلونکو پروګرامونو کې چې د کوم څه پاتې دي دا به وته خبرو کړو
ان شاء الله تعالی. نو د قدر منو اوریدونکو له حضور اجازه اخلو.
الله ممل او ملګری.